یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کیږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، او وروسته له هغه چې د پاکستان د مالي وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدراعظم په خپله کابینه کې بدلونونه راوستي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې ده، او ویلې دي چې لشکل اړخونو سره په تماس کې دی او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغه چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامدارې سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له فرصت څخه استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یوه داسې لیست سره سلاسی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دته د مرستې اړتیا پېښ شي، مرستې ته چمتو دی. د ارګ مڼې تېره شپه په یوې اعلامیه کې د دوحې د ناستې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان پلاوي په منلو کې د قطر پاتې راتلل بللې دي. د افغانستان حکومت تیره سه شنبه د افغان سیاستوالو حکومتي چارواکو مدني فعالانو افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیزه لست جوړ کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. تر دې مخکې طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لورې خپور سوی لست اوږد او نه منونکی بللی و. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ اړوند په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. د نورستان والی زیاته کړه
په نورګرام ولسوالۍ کې سهار وختي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا حمله شوې او دغه حمله په شاتم بول شوې دي. د طالبانو 15 کسان تر اوسه پورې وژل شوي معلوم شوي دي. د جنرال په نوم باندې د طالبانو پخواني ولسوالو چې عمومي نظامي قومندان هغه هم په دغه 15 کسانو کې دي.
د شغل قیوم په خبره اوس هم په سیمه کې افغان ځواکونه افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونو بریدونه کوي. د نورستان والی زیاتوي پولیس او ځایي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب امنی قمندانۍ وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب امنی قمندان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغل یورش په خبره وسلوالو طالبانو اول سی پاتون کوونکو ته په دې بریدونو کې مرګ شپلا وشته ده. نو موري ازادي راډیو ته ویل
یک بار دیگه شبه گذشته اینا بالای دو ولسوالی ما در بلایت فاریاب
دی وی تر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دوو ولسوالیو ته هجومي بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو په همکاري په شاو تمبول ولسوال. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژل شوي، دوه یې ټپیان دي، او په قیصر ولسوالۍ کې بیا اووه تنه طالبان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. څلور تنه وژل شوي او دوه ټپیان لرو.
چهار نفر شهید و دو نفر زخمي از نیروهای امنیتي و دفاعي داشته.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو یو مهم قومندان نیول شوی دی. د دغه ولایت والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا قومندان ارباب حمید الله نومیږي او تېره ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د شغلي مرادي په خبره دغه قومندان د انسان ځورونې، خپل سر وژنو، انسان تښتونو، باجګیري او د قانون ماتونې په ګڼو پیښو کې ښکېل و. مرادي زیاتوي چې ارباب حمید الله نه یوازې په امام صاحب ولسوالۍ بلکې د شاوخوا نور امنیتي سیمو کې هم په خپل سر تخریبي فعالیتونو بوخت و چې خلکو یې په پرله پسې ډول د نیول کېدو غوښتنه کوله. زموږ غلا زده راډیو وروسته لاغه چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي. د پنځشنبه په ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شول سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستاني روپی د 2013 میلادي کال راهیسې په سلو کې ډیرش ارزښت بایللی چې په دې هیواد کې د انفلانسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلی چې د ده د ځانګړي سلاحکار په توګه دي د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی دی. وروسته له هغه چې پرون اسد عمر خپل استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبري کنفرانس وروغوښت او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او د اوکراین د ولسمشر په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ولادیمیر زیلنسکی ژمنه کړې چې که بریالی سي نو د ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه به د هیواد کې عمومي ټول پوښتنه وکړي. د وړاندوینې له مخې هنرمند او کمیډین ولادیمیر زیلنسکی له خپل سیال او اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو مخکې دی. ښاغلی زیلنسکی همدارنګه ویلي د اوکراین له خلکو په ځانګړې توګه د روسي ژبو سیمو له اوسېدونکو سره به کار وکړي څو د ناټو له تړون سره د یو ځای کېدو په اړه یې پر منفي نظر بریالی سي. د خبرو خبرونه په
اساسي رډو په منځني څپه دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره سبانه غونډه لغوه شوه، اوس به څه کیږي؟ د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
کونړیانی د شزو اونجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې د خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی د لاس اور کوي. زل مخالفینو رونو غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی.
په کندهار کې هم لاریون کوونکو د سولې ناره جګه کړه. د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کوي چې غزنی ولایت به له وسلوالو په مخالفانو پاکوي، او د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان ولسمشر مانی وای د قطر د ناستې له لغوه کېدو وروسته اوس لومړی توپ د سولې مشورتي لوی جرګې ته ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت له لوري د جوړ شوي نوملړ په مقابل کې د قطر حکومت دوی ته د نورو کسانو لیست وسپاره څو د سولې په خبرو کې له طالبانو سره ګډون وکړي، او د مرتضوی په وینا دا لیست افغانانو ته د منلو نه دی. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي، او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
خغلی مرتضوی دا هم وویل چې د افغان حکومت لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره د ورتلونکو پلاوی نوملړ په مقابل کې د قطر لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی وو. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز وو چې د هیواد بیلابیلو قشرونو استازي پکې شامل وو. ټاکل شوی وه له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي، خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویې جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په 9 نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغه جرګې د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړ.
اسی تدابیر نیولې دی او بل لاره چې اطمینان ورکړو د افغانستان ولسته هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدلته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاء الحق مرخیل وایي د دغه جرګې لپاره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت د قطر د سولې د غونډې تر لغوه کېدو وروسته د سولې پر مشورتي جرګې ټینګار کوي او تمه ده چې دا جرګه د څلور ورځو لپاره له نن نه ورځې وروسته په کابل کې جوړ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې ښځې وایي په روانو جنګونو کې تر ټولو ډیر زیات زیان دوی ته اوړي او دوی نور له جنګونو او ویرونو په تنګ شوي دي. سوله غواړي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحله انوري راپور لري.
په کونړ کې خویندې او میرمنې وایي څلوېښت کلنې جګړې ترې ډیر خپلوان اخیستي او تر اوسه یې د جګړو په وجه خوشحاله ورځ نه ده لیدلې. د بی بی فاطمې لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي
مثال مامین دی په دې جنگ کې چې د خویندې ډیر تکلیف وړي، ډیر رنجوړي، ځکه چې په جنگونو کې د ځینې خویندو پلرونه له لاسه ورکړه، ځینې چې دي ورونه له لاسه ورکړه، د کورنۍ نږدې خپلوانې له لاسه ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوتلی، هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي، هر وخت یې سترګې سرې وي.
مثال یاد دی د دولسمې بی ټولګي زده کوونکي
په روان جنگ کې خو خویندې او میندې ډېرې ځورېږي، ځکه چې خویندې خو خپل خاندان له لاسه ورکوي، مورګان خپل بچي د لاسه ورکوي، بې سرپرسته کېږي، یعنی بچي بیخي اطمینان شي، هیڅوک هم نه لري، هره ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې داسې څوک نشته چې زړه درد یې نه لیدلې.
میرمنې وایي د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کېږي او ټپین کېږي او له وژل شوو کسانو بې سرپرسته او بې څوکه کورنۍ پاتې کېږي.
زما نوم سارا دی. په دې کې چې دی یعنی خویندې او میندې مو ډېر زیات یعنی دردېږي، یعنی ځینې داسې خویندې هم چې تر دې چې خپل هغه وعدې هم نه وي لیدلې خو د لاسه ورکړي، او ځینې زموږ ماشومان هم داسې دي چې خپل پلاران له لاسه ورکړل او یتیمان شول، همداسې پاتې شول په میدان کې، او میندې مو همداسې پاتې شول.
دوی وایي پردي افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري، نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هواره کړي چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان ده.
نوم سلما ده. د دم کلی اوسیدونکي ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، د یو بل خبرو ته احترام وکړي، د یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام ژوند وکړي.
زه له مخالفینو ورونو غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خو نه دی، زمونږ کونډي کېږي، زمونږ خویندې کونډي کېږي، زمونږ میندې بوري کېږي، امریکایان خو نه بوري کېږي، نه کونډي کېږي، هغه خو نه ژړېږي، ژړېږو موږ. باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي، راشي زمونږ له دولت سره کینی. زمونږ دولت شکر اسلامي دولت دی، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
په کونړ کې خویندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي چې کېدې شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې و چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي، خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ انجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون وشو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونه اوسیدونکو برخه پکې اخیستې وه، ګډونوالو وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کیږي او نور دې په هیواد کې د شخړې د پای ته رسېدو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د پنځم په ورځ د کندهار د شهیدانو څلور لارې نبیات رحمت شاهی لوبغالی پوری د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لارې تر سره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لوري په لاره چول سوی و او تنظیم کوونکو د جګړې لشکیلو لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دیني عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
تر باندې ږغ کوم چې نور جنگ ته بس وایست، د خپل هیواد د معلولو وږو تږو کونډیانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دې ږغ ته لبیک وایست او د سولې سره یو ځای سئ تر څو د جنگ غمیزه پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی سي.
موږ پر ورور هغه ورونو پر دغه ورونو پر دواړو ږغ کوو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلی دي، د الله کلام ورته خیر ویلی دي.
په دې لاریون کې ځوانانو، میرمنو، قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی و. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
څنګه کته د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه و حکومت ورونه دا دې سره کښېني، خپله سولې دې راولي، خپله سولې دې وکړي. د هېڅ چا په خبرو پسې دې ګرځي نه د داخله و.
کتر غونډې چې باید زموږ د افغانانو سوله راولي، دغه هم ځینې هیله او توجه دی چې افغانان په غوټه غر سره کښېنئ، دغه هم ځینې هیله او توجه دی.
ولا ډېر ورته هیله مني چې قسم په دا سترګو دا رقم ته راووتلم ته ډېر ورته دغه یم.
لاریون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره سوه او پر مهال یې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي وو. د کندهار اوسیدونکي داسې مهال د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکي پلاوي سفر هم د ځینو دلایلو له امله ځنډول سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان مالی وزیر استعفا وکړه. اسد عمر په داسې وخت کې استعفا کړې ده چې پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او نورو پورونو ته اړتیا لري. اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره دی. لومړی به له ده واورو چې پاکستان د مالی وزیر د استعفا او د پاکستان د اقتصادي وضعیت په اړه نور جزئیات څه دي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان د مالی وزیر عمر اسد په داسې حال کې استعفا کړې ده چې پاکستان له سخت مالی بحران سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د دې مالی بحران په کنټرولولو کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. د ښاغلي عمر استعفا چې پرون پنجشنبه اعلان کړه، پر صدر اعظم عمران خان چې د جنسونو د بیو د لوړېدو په خاطر د خلکو له غوسې سره مخامخ دی، فشار نور هم زیات کړ. په پاکستان کې د انفلاسیون له کبله د جنسونو بیې ورځ په ورځ لوړېږي او په دې باندې ډېر خلک په غوسه دي. د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پاکستاني روپیو ارزښت په سلو کې ډېرش کم شوی دی. د پاکستان د حکومت له بیان سره سم صدر اعظم عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلې چې د مالیه وزارت سرپرستی وکړي. د همدراس خپل ځانګړی سلاکار اعجاز خان چې پخوا یو جګپوری استخباراتي چارواکی و د کورنیو چارو وزیر ټاکلی دی. لږ وروسته له دې چې اسد عمر د مالیې له وزارت خپل استعفا پر ټویټر اعلان کړه، صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یو خبری غونډه وروبلل او د پاکستان پر اقتصادي ستونزو اعتراف وکړ. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو دا نه منله چې اقتصاد خراب دی یا خراب خواته روان دی. البته د اپوزیسیون ګوندونو دا اعتراضونه همیشه کول، انتقادونه کول چې اقتصاد سم خواته روان نه دی. له همدې کبله هم ځینو ګوندونو د عمر اسد د اسد عمر د استعفا هرکلی کړی دی. عمران خان وویل موږ ته پکار ده چې ځینې سختې پریکړې وکړو او څه ناڅه صبر ولرو. البته د له خلکو وغوښتل چې صبر وکړي او د مالیې له نوي وزیر سره مرسته وکړي او ملاتړ یې وکوي. عمران خان یو شمېر نور وزیران هم بدل کړي دي. د هغو په منځ کې یو هم د اطلاعاتو وزیر فواد چودري دی چې نور به د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر په توګه کار کوي.
بله، لیکن لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د پاکستان اقتصاد ډیر زیات خراب دی، د اسد عمر استعفا به په مجموع کې څه تاثیر وکړي؟
د استعفا ډیر اغیز لرلی شي. د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې کولې او د یو له هغو کلیدی شخصیتونو څخه و چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان لپاره د پور د اخیستو په خاطر خبرې کولې. د لدی صندوق سره د 8 میلیارد ډالر پور په اړه خبرې کړې وې. عمر په واشنگتن کې د پیسو له نړیوال صندوق سره له خبرو وروسته استعفا وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پیسو پر نړیوال صندوق زیات اغیز لري ویلې دي چې پاکستان ته باید په میلیارډونو ډالر پور ورنکړل شي، ځکه چې پاکستان له چین څخه د یو کمربند او یوې لارې د پروژې لپاره پورونه اخیستې دي. پاکستان تر دې وړاندې له سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم 2 میلیارد ډالر پور اخیستی. خو له دې سره سره ویل کیږي چې د اسعارو زیرمې په خلاصېدو ده او اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو دي.
البته اسد عمر په امریکا کې ډیر هلې ځلې وکړې چې د پاکستان لپاره نور مرستې ترلاسه کړي. د رویټرز اژانس په د اسعارو د تبادلې په استناد یو امریکایي ډالر نن ورځ 1.1 پاکستاني روپی کې، چې البته څه باندې 0.15 1.1 پاکستاني روپی اشاریه 0.15. ازادي راډیو په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان موضوعاتو ته بیرته ورمخه کوو. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي غزنی به له وسلوالو پاکوم. دغه ولایت ته د یو پلاوي د سفر په وخت جزین نظامی چارواکي هم له دفاع وزیر سره ملګری وو. د خبریالانو ته ویل چې په دغه ولایت کې د ټولو مشکلاتو د حل لپاره اقدام کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پرته د بیرنیولې دی. دی وایي نه دا چې دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغې په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبې په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی، په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قومندان جنرال ایډمیرال او د 203 تندر قول اردو قومندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ته ټینګښت په مخه د یوې امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامی چارواکو، د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او جنوب ولسی خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغه ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو ورپېښو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلی یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع شوی د تاسو هم ویني.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوې امیدونه ورکوي. نوې امید دغه ده چې حتماً به په غزنی کې د نوې پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي. به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماء او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټه وربولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تر راتګ له مخه وینو، ځکه چې ګل موږ ته ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هر شپه په قومندانۍ، په امنیتي ملي، په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
بل لور سره افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنگ کې لشکري لوړخونه وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنگ جدي زیانونه لیدلي دي. د داعش د زورورو جنگونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځوریږي. د جلال آباد د ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او عبیدالله ازادي راډیو ته وویل.
یوی ولسوالی نه بل ولسوالی ته تک د شپې نه کیږي د ورځې نه کیږي زه خپل ډریور يم رکشا چلوم دا خون زاده صاحب نه پور تر نه شو تللی
آباد خار امنیت خو ډیر خراب ده باید موږ سره حکومت همدردي وکړي په دې امنیت په باره کې
دلته دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړی دی د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي وای میړانه په جنگ او انسان وژنه کې نه بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده دینی عالم مولوی محمد مطهر وای
چا بشه هلاکیږي چا بشه مرکیږي په دې جنگ ټول افغانان مري څه شي مري ټول افغانان مري ګوره که اردو ده هم افغان ده که پولیس ده بیچاره هم افغان ده کالم مري هم افغان ده که غاړي څه شي ده ورنه مري هم افغانان دي ورونو
دا په داسې حال کې ده چې کلیوي خو په دغه هیواد کې د سولې هڅې زیاتې شوي جنگ پکې هم زور اخیسته ده روانه ونی که طالبانو د الفتح په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړل او حکومت په خوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړي وو د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو له استازیو سره وویني یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي بلکې د افغانستان 1.5 میلیونه خلک د سولې په انتظار کې دي د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربن اعلان شي وبلیدل شي چې په اوربن کې د افغان حکومت مخکې کیږي او که طالبان خان محمد سین آزادی رادیو کابل
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم وکېم د موږ یوه غټه ستونزه را ده د ازادۍ راډیو وړل پولې چارواکو ته د موږ دا ستونزه ورسوي چې دلته موږ ته د ټلیفونه شبکه لګېدلې ده روشان هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یوه غټه ستونزه ده بله د موږ ستونزه دا ده چې د موږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوري هسپتال و هغه په بمونو ورد هېڅ کی پښتنه کوي موږ تر زر تر زر یو بالو هسپتال جوړ کړي بل د موږ ستونزه دا ده چې د موږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی د موږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي بل د موږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس تمیشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی
زه محمد رحیم د کابل د چرخی له زندان څخه مې اړیکه نیولې ده وروره محترم مزمود الملفورو چارواکو څخه دغه پوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې زموږ په یوازان راځي یا دلته چې زموږ سیاسري راځي یا سپین ږیري راځي یا خلک راځي هغه وروره ټول د ولایتو بندیان دي دغه مشکل د دغه مشکل سره مخ خدای دې وکړي چې دې چې د جدي پام وسي پاملرنه وسي وروره له ولایتو څخه موږ ته په میاشت په 5 میاشتو کې حتی په پیل کې خلکو ته یو پیغاز یو څوک راځي پوښتنې ته هغه بیا یو شی ورته راوړي مقصد دغه چې ډېر شان دي چې هغه شان دروازه باندې بیا نه را پرېږدي او هغه چې که دلته اوس تاسې راسئ ګوري فلی کې به یو کس په یوه دغه روین راوړي یا یو بل شی راوړي او بل قطرې شی راوړي مګر نور ټول دغه خبرې نه کوم مسلمانان په ازادېږي په دغه ځایو باندې دا شان دي ګرځول کېږي زموږ نیم شان دلته نه را پرېږدي وروره دلته بیا په دوچنده را باندې خرڅوي نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیغام هم نشر کړي او دغه ته یو جدي پاملرنه وشي وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ټویټر شبکې د وی نوی هلی ځلې پاړه له اسمت څاروان اور
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي د فالو کوونکو یا تعقیبونکو شمیر په ورځ کې له 0 تنو څخه 400 تنو ته راکم کړی دی ډیر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي ټویټر په یو خبر کې ویلي فالو نه فالو کول فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي سپم لیږونکي نو موږ ستاسو له لوري د فالو کوونکو شمیر د برازیل له 0 څخه 400 ته راکم کړ اندیشنه م کوي دا به درته خوي ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دی په دې ډول د سپمونو مخه ونیسي ځکه چې لا هم په ورځ کې 400 تعقیبونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې همدا شمیر هم د سپم لیږونکو لپاره کافي شمیر دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
عبید الله سروری د لغمان د الشنګ ولسوالۍ څخه لیکي ش سو چې د قطر غونډه لغوه شوه دا غونډه د افغانانو په ګټه نه ده. محب الله هلمندیار لیکي موږ ډیر خوښینه یو چې د قطر غونډه ولې لغوه شوه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د مشورتي لوی جرګې لپاره خوشاله یو او د حکومت څخه غواړو چې مشورتي لوی جرګې ته د دې علماو او نور ش شخص تر دې علماو او نور ش شخصیتونه راوغواړي. عبدالواحد مدقیق لیکي تر هر څه مخکې اوربن مهم دی تر څو د خبرو نتیجې ته تمه پیدا شي. عبیدالله لیکي د سولې د خبرو لپاره جرګه په کار ده. مشورتي لویه جرګه ښه انتخاب دی. د قطر غونډه بې ګټې وه.